سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زه فریده سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. پاکستان رسنیو ویلي چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او جی جی پي ترمنځ د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې بل دېښې د کومې سرچینې یادونه وکړه لیکي چې د طالبانو د دغې پلاوی مشري به د کندهار والي ملا شیرین کوي. که څه هم د دغې سفر کره نېټه نه ده شوې، خو د ډان په وینا د سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې ترسره کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو نفوذ سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسایلو کې بخت پاتې شوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره په اړیکه کې دی. د طالبانو حکومت چې مخکې کابل کې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي د خبرو منځګړیتوب کړی، تر اوسه اسلام آباد سره د خپل پلاوي د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان کې د ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو زیاتېدو د افغانستان د واکمنو پاکستاني چارواکو اړیکې خړی پړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبی نن 9 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغه ته د زوکړې ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې محمد نبی تر اوسه 200 نړیوالو سیالیو کې لوبېدلی او دغه لوبو کې 5040 منډې کړي، 258 وکټې اخیستي او 195 توپونه کیچ کړی دي. محمد نبی پرون له متحده عرب امارات سره د روانې شل ورځې لوبنړۍ په دویمه سیالۍ کې هم وڅلوېخ منډې وکړې، خو پرونی لوب افغانستان بایلو ده. سبا د جنوري په دویمه نیټه د افغانستان او متحده عرب اماراتو لوبډله خپله دریمه شل ورځې لوبه کوي. د لوبنړۍ لومړۍ لوبه افغانستان ګټلې وه. د ریختر په کچه 1.6 درجه زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې ولړزولې. د جاپان د هوا پیژندنې درې په ساحلي سیمو ایشا کاواکا، نیاګاتا او تایوما کې د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلیه خبرداری ورکړی دی. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړ شوي، خو رویټرز اژانس لیکي چې د څه باندې 6.5 کورنۍ و برېښنا پرې شوې ده. جاپان د 2018 کال په مارچ کې هم زورورې زلزلې ځپلی و چې هغه مهال نږدې 20,000 کسان پکې وژل شوي وو. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرایلو په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابند نشوي غزه کې د جګړې وروسته له هغې شهیده شوه چې د اسرایلو ستر زمین یمن نتنهو د شنبه په ورځ ول دغه جګړه به څو میاشتې دوام وکړي، بل لور ته د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرایلو پوځ وایي د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ د جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ټولې د اکتوبر میاشتې پر اسرائیل په حمله کې 1,200 کسان ووژل او 240 نور یې له ځان سره یرغمل کړل. او اوکراینیانو د نوي میلادي کال په پیل سره د روسیې لخوا د بریدونو ډیروالي ته چمتووالی نیولی، ځکه چې دوی یو بل سخت کال مخکې لري. د اوکراین پر ښارونو د روسیې تازه توغندیو بریدونو ویجاړۍ او وحشت پېښ کړی دی او د نوي کال جشنونه یې پکې کړي دي. بل لور ته مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې پر بلګروت ښار د اوکراین په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 40 ته پورته شو. کرملین ژمنه کړې چې د روسیې په دغه سرحدي سیمه کې د شوي برید غچ به اخلي. کیف اپل پر بلګروت ښار د برید په اړه سملاسي تبصره نه ده کړې، خو تلې ویلي دي چې روسي پوځان له همدې ښاره پر اوکراین د هوایي بریدونو لپاره کار اخلي. ازادي راډیو نشي کولای چې د دغو راپورونو تایید د خپلواکو سرچینو لخوا ترلاسه کړي. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې په خبرونه کې سره د مطلب واورېدلای شئ.
د
سره صلیب کمیټې وزل بیا په افغانستان کې د بیکاری په اړه اندېښنه ښودلې ده. د چې دا سازمان او د ته ورته نړیوال سازمان چې په افغانستان کې کار کوي ولې نشي کولی د بې وزلۍ او همدارنګه د بې وزلۍ د کچې په راښکته کولو کې مرسته وکړي وړاندې درڅه په راپور کې وایي. همدارنګه په پکتیا کې به د هغو زده کوونکو په اړه باندې هم درسره جزئیات شریک کړو چې دوی په ژمي کې کورسونه ته ځي.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
چې دغه زده کوونکو ته په کومو پیسو باندې د زده کړو زمینه برابره شوې او د چا له خوا نه ورته برابر شوې وړاندې درته جزئیات لرو. کنړ ته به هم ورشو چې د هغې ځای خلکو ستونزې درسره شریکې کړو.
چې د روانو دریو میاشتو لپاره د درملو سپلایي چې ټولو د کنړ ټولو روغتیایي مراکزو ته دغه درملو سپلایي ترسره کیږي.
عجیب دې درملو کې به کومه دوا شامل وي او کومو مرکزونو ته به وړل کیږي او څه وخت وړل کیږي په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په جاپان کې مو د زلزلې له جزئیاتو هم خبرو. نور مطالعه هم شته. ملتیا مبارک.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. سره صلیب نړیواله کمیټې په افغانستان کې د بیروزګارۍ لامل د کار مخ په زیاتېدونکو غوښتنو ته اندېښنه ښودلې. وایي دا وضعیت د دې لامل شوی چې د کورنیو لپاره د اړتیا وړ نمړنیو توکو پوره کول هم ستونزمن شي. آی آر سی پرون په یو راپور کې لیکي افغانستان له هم له سترو بشري ننګونو سره مخ دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم وایي بیروزګارۍ سخت ځپلې دي. تفصیل امید زهرمل اورو.
سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د کار بازار د بیروزګار خلکو مخ په زیاتېدونکو کاري غوښتنو له امله تر سخت فشار لاندې دی. آی سی آر سی پرون ناوخته یو راپور کې د بیروزګارۍ اوسنۍ کچې ته پاتېښنی لیکلي. په ښارونو کې کارګر له سهاره تر ماښامه د کار پیدا کولو لپاره انتظار باسي. سره صلیب نړیواله کمیټې زیاته کړې د کاري فرصتونو دا ډول کمی د دې لامل شوی چې د کورنیو د توکو اخیستلو توان راکم شي او د ژوند د لومړنیو اړتیاو پوره کول هم ورته ستونزمن کړي. د دې ادارې په راپور کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې د جګړو د پام وړ کمښت وروسته بیا هم لسترو بشري ننګونو سره مخ دی. آی سی آر سی دا بشري اړتیاوې څو اړخیزه بولي او اقتصادي لابلونه، طبیعي پیښې او اقلیمي بدلونې د زیاتېدو لوی علتونه په ګوته کوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بیروزګارۍ د زیاتېدو په تړاو د سره صلیب نړیوالې کمیټې د اندېښنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خوران دی ویلی دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې کاري فرصتونه برابر کړي. د طالبانو په حکومت یو بل لوی یعنی وکدا کیږي چې دوی په حکومتي ادارو کې او آن مسلکي بستونو یوازې د خپل ډلې کسان ګماري او نورو ته لومړیتوب نه ورکوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وړاندیز کوي چې د افغانستان اوسنۍ او پیچلو ننګونو ته د حل او د میلیونونو افغانانو د کړاوونو د کمولو لپاره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا ده. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم له اوسني بحرانه د افغانانو د وستلو لپاره په دې هیواد کې د زیربناو په جوړېدو ټینګار کړی و. سره صلیب نړیواله کمیټه داسې مال د افغانستان په کاري بازار د فشار خبره او د بیروزګارۍ د زیاتېدو په اړه راپور ورکوي چې یو شمېر افغانان هم وایي کار نه لري او حکومت د بې وزلو د لاسنیوي هم نه دی. د ننګرهار د مخابراتو څلور لارې کې د کار په لټه ناست صفی الله
بس دغه چوک ته راځو نه کار شته نه روزګار شته بالکل نشته بس خلک ډېر سخت تنګسیې سره مخامخ دی.
د روزګان یو اوسیدونکی محب الله بیا وایي بیکاری دومره ځپلی چې نه پوهېږي د خپلې کورنۍ کومې اړتیاوې پوره کړي.
یا د دوا وس لرو یا د ډوډۍ وس لرو اریان چې ډوډۍ پیدا کړو د دوا پیدا کړو کوټ پیدا کړو څپلۍ پیدا کړو.
په افغانستان کې د بیروزګارۍ له امله د خلکو دا شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې د سیګار د راپور پر بنسټ وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نږدې 900,000 کسان بیروزګاره شوي دي. همدا ډول د تېر میلادي کال په لومړیو کې د نړیوال بانک یوې سروې وښوده چې په افغانستان کې د سیاسي ناورین وروسته اقتصادي فعالیتونه ډیر اغیزمن شوي او خصوصي سکتور سخت ځپل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هیواد پختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د امیر اختیار مسؤلین وایي د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یې یونیسف ورسره دا څه باندې 14 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. په دغه مرستو د یاد ولایت ټول روغتیایي مرکزونو ته د دریو میاشتو لپاره درمل او نور توکي واخیستل شو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست او همکاري موسسې مسؤلین وایي یونیسف ورسره د درملو او د روغتي مرکزونو د نورو اړتیاو پوره کولو لپاره د څه باندې 13 میلیون افغانۍ مرسته کړې ده. په یاد ولایت کې د هیلنټ همکاري موسسې مشر ډاکټر حفیظ الله سلطانی د شوې مرستې په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې د ریسیپ ادارې لخوا موږ ته نقد پیسې اوله شوې د هغې په بنیاد باندې موږ هغه درمل واخیستې او نن موږ د تاسو ټول د شهیدانو چې هغه ټول د کونړ دوه شپېته روغتیایي مراکز ته اکمالیږي.
د عامې روغتیا سرپرست رئیس قاري مظفر مخلص هم په دې خوښ دی چې د ماشومانو د وجهي صندوق لخوا د 13 میلیونه او 400 زره افغانۍ شوي کومک باندې د روغتي مرکزونو د دریو میاشتو لپاره اکمالات کیږي.
چې د روانو دریو میاشتو لپاره د درمل سپلای چې ټول د کونړ ټول روغتي مراکزو ته د درمل سپلای تر سره کیږي. همیشه مو کوشش کړو لله الحمد تیر په پرته لازم روغتي مراکز د هر برخې نه خو مجهز دي. د ولس اعتماد په خپل روغتیایي مراکز او طبي پرسونل باندې پیدا شوی دی. په دې باندې موږ اکتفا نه کوو، موږ لا زیات نورې هلې ځلې به کوو.
د کونړ او نورستان په روغتیایي مرکزونو او حتی د اسداباد مرکزي روغتون څخه به پخوا ناروغانو او ډاکټرانو د درملو او نورو اړینو توکو له نشتون څخه شکایت کولو، خو اوس ویل کیږي چې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو لخوا دغه ستونزې مخ په حل کېدو دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو شمیر لیکوالان وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې او هیڅ لیکوال نشي کولای چې آزاده لیکنه وکړي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوله. د فیسبوک پر یو پوسټ نیول شوي، زندان شوي او پر کورونو یې د طالب عسکرو لخوا چاپي وهل شوي دي. د لیکوالانو د اندېښنې مو د طالبانو د حکومت له بیان سره شریک کړي، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو غونډو کې ویلي دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، یو شمیر لیکوال وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې لیکوالان د ټولنیزو رسنیو له لارې هم خپل نظر نشي وړاندې کولای. لیکوال او شاعر عصمت قانع چې د خپلو لیکنو له امله یې افغانستان پریښی، ازادي راډیو ته وویل پر کور یې د طالب عسکرو لخوا چاپا ووهل شوه، خدای له کوره وتلی و.
زما په خپله په یو د ټویټر په یو ټویټ باندې زما په کور باندې محاصره شو. تقریبا ډېر وخت لپاره محاصره و، حتی د کور هر څه یې راڅخه ګډوډ کړو. نو مجبوره شوم چې ولاړم. په هغه پوسټ دغه ټویټ کې ما فقط دومره کړی و چې د کابل پوهنتون یا د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې د ښځو په مخ باندې دروازې بندې سوې، د امر ثانی په نامه باندې. او دا امر ثانی هیڅ توجیه نه درلودله. او په دې باندې یو سالم انتقاد، یو سالمه نیوکه د دې وړ سوې چې زما کور ما سره سي.
نوموړی دا کوي چې د طالبانو له لوري ډېری لیکوالان شکنجه شوي او طالبانو د خپل نظام په ګټه په زور ترې اعتراف اخیستی دی. دغه شان لیکوال او د خوست پوهنتون پخوانی استاد نور الله خاد چې دی هم اوس له افغانستانه بهر دی، ادعا کوي چې په فیسبوک د یوې لیکنې له امله دی او پلار یې د طالبانو له لوري زنداني شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
و لیکوال د ټولنې د یو نماینده په حیث ورته وایي چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار حق ورکړي، دوی نه ورکوي. لیکوال ورته وایي چې ملي ارزښتونه ومني، دوی نه مني. لیکوال ورته وایي چې دا وطن یوازې ستاسې نه دی، په اداره کې د ټولو وطنوالو حق دی او په دې وطن کې د ټولو حق دی، خو دوی یوازې خپل ځان ویني او اداره یې ټوله ځان ته نیولې ده. د لیکوال په حیث زما پر کور چاپه ووهل شوه، توقیف ته لاړم، پلار مې توقیف ته لاړو او بالاخره له وطنه وتو ته مجبور شوم.
ښاغلی خادوایی د طالبانو حکومت یوازې هغه لیکوال خوښوي چې د دوی لپاره تبلیغات کوي او هیڅ نیوکه نه پرې کوي. دا چې لیکوالان او پر ټولنیزو رسنیو د نظر خاوندان ولې نیول کیږي او آن زندانونو ته اچول کیږي و مغوختل په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو ویان دی زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. خو تیرونی د روانې مرغونې میاشتې په دویمه نیټه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر آژانس پر خپله اکسپاڼه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د دوی حکومت د لیکوالو او متخصصینو د نظرونو او وړاندیزونو هرکلی کوي. د یادونې ده چې طالبانو یوازې لیکوالان نه، نور فرهنګیان او د بیلابیلو برخو فعالان هم د طالبانو پر پالیسیو د انتقادي لیکنو او اعتراضونو له امله نیولي، لکه عماد دوران، ظاهر عمار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشعل، فیض الله جلال او نور. کوم لیکوالو چې په دې راپور کې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي چې افغان فرهنګیانو او فعالانو ته ګواښونه، د دوی نیونې او پرې محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډیری له افغانستانه ووزي او بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شي.
اوس به هم پکتیا ته ورشو او د هغو زده کوونکو په اړه باندې به جزئیات درکړو چې دوی ته د یو خیریه بنسټ لخوا د زده کړو زمینه برابره شوې ده.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څخه باندې زرو زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده، خو د زده کړو لپاره لازمې اسانتیاوي نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال راډیو ته وویل
دلته زموږ د زیاترو زده کوونکو د مالی وضعیت ډېر سره خراب دی، باید مونږ د نورو هغه زه هم ډېره هیله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه هم په لار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنې ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډېریو خلکو اقتصاد کمزورې دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د درسنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او د کور کې زیات درسونه کور کارونه هم دي خو درسونه وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واقعا دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیر مرسته کوي چې بل دا خواله ده چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، نه خپل د افغانستان حالت د اقتصاد
د ژمنه یزده کړو د برنامې تابعیا کوونکي له حکومتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډېر. د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد وویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډېر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا، د وم نه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسېږي او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دوی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کېږي.
که څه په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
اوس به هم یو نړیواله موضوع واخلو. په جاپان کې تر زورور زلزلې وروسته خلک له ساحلي سیمو د تېښتې په حال کې دي. تفصیل اسدالله الدین نور.
په جاپان کې د نن سهار زورور زلزلې لسګونه زره کورونو باندې برېښنا پرې کړې او د الوتکو او ریل ګاډو فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. نړیوالو اژانسونو د جاپان د ټلویزیوني شبکې NHK په حواله راپور ورکړی دی چې د زلزلې له کبله د جاپان د سمندر په ځینو برخو کې د یو متر په لوړوالي څپې رامنځته شوي او د سونامي ویره شته. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو ایشیکاوا، نیګاتا او تویاما کې د سونامي خبرداری ورکړی او دا له 2011 کال راهیسې د لوړې کچې خبرداری ګڼل کیږي. د رویټرز خبری آژانس په وینا د سونامي دا خبرداری په دې معنی دی چې په سمندر کې تر 3 متره پورې د اوبو د څپو د لوړېدو امکان شته. روسیې هم خپلو لرې ختیځو ښارونو ولادیوستوک او نخودکا کې اوسیدونکو ته د سونامي خبرداری ورکړی دی. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا ویلي چې اړوند چارواکي د اوختو زیانونو او د خلکو د اړتیاو په ارزونه بوخت دي او راتلونکو ټکانونو ته د چمتووالي په حال کې دي. کشیدا له خلکو غوښتي چې خبرداریو ته غوږ پاتې شي او که د سونامي تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي باید خپل کورونه تخلیه کړي. سملاسی د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی، خو په خپرو شوو ویډیوګانو کې په ساحلي ښار سوزو کې یوه ودانۍ د ویجاړېدو په حال کې لیدل کیږي. د زلزلې ټکانونو د جاپان په پلازمینه توکیو کې هم ودانۍ لړزولې دي. د جاپان د اټومي انرژي ادارې ویلي د جاپان د سمندر په اوږدو کې د دوی اړوند برېښنا کوټونو کې تر اوسه د کومې بې نظمۍ تایید نه دی شوی. جاپان تر دې وړاندې هم د زورورو زلزلو شاهد پاتې شوی. په 2011 کال کې په جاپان کې زلزلې او سونامي نږدې 60,000 کسان ووژل او په فوکوشیما کې یې ښارونه او اټومي تاسیسات ویجاړ کړل. هلته نننۍ زلزله داسې مهال شوې چې میلیونونه جاپانیان نن د کال په لومړۍ ورځ معبدونو او زیارتونو ته وتلي وو. اټکل کیږي چې د ورځې تر پایه به د زلزلې د زیانونو او رانیو په معلوماتو کې بدلون راشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو چې هلته د 3 ورځو لپاره یو کتابتون پرانیستل شوی دی.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی نعمالله سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د 3 ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل شوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا پخه کړو او محکمه کړو، قوي کړو او کتاب همیشه ځان سره په څنګ کې وساتو، استفاده ترې وکړو، ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوي دي او هغو کسانو ته د قرقشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر 100 افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
مسمو نن ولیدل لیکنه ډیر خکاره کړی دا او دا د راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره، یعنی بېخي ښکاردار د دول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت به ورته معلوم شي د فیسبوک له دې شانو خبره وګرځي.
ډیر مهم دی، زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم، ملګري برخمن کړي کتابونه څخه، کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسولینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ځوان باندې هم اغیز کولای شي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای شي، مطالعه سره ذوق زیاتیږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو څه ملګری دی او د دې پر ځوان باندې مثبت اغیز کولای شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو شهرونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي او ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
یو شمیر افغان جنسیت بدلی وایي چې په پاکستان کې د افغان جنسیت بدل له وژل کېدو وروسته د دوی اندېښنې زیات شوې. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان جنسیت بدلی وای چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د افغان ال جی بی ټی کیو وضعیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې روغتیایي خدمتونو کار او ټولنیزو مرستو ته لاسرسی نه لري او له خپلو حقونو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په 26مه د پاکستان په پېښور ښار کې د عبیدي په نوم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو او دې مسلې د افغان جنسیت بدلو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. د نوموړي د وژل کېدو څرنګوالی تر اوسه نه دی رسنیز شوی. یو جنسیت بدلی چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او عبیدي یو کال مخکې په افغانستان کې د فشارونو او ګواښونو له امله پاکستان ته راغلي وو چې عبیدي څو ورځې وړاندې ووژل شو او دای هم دلته په بد وضعیت کې ژوند تېروي. نوموړی د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو دوی هم هوسا ژوند ولري.
خراب دی دلته مونږ باندې زور زبردستی کېږي او خلک مونږ سره زور په زور جنسی تیری کوي او که مونږ هلته تاڼۍ ته ورشو که نه او تاڼه کې مونږ ته وکړو شکایت وکړو چې دوی مونږ سره زور زبردستی کوي او خلک مونږ ته اختارونه ورکوي چې که تاسو تاڼۍ ته لاړی او په مونږ حریزم وکړې غم وکړو بس مونږ تاسو وجنو، که تاسو ژوند غواړئ نو تاڼۍ ته مزئ.
په ورته وخت کې د جنسیت بدلو د حقونو یو فعاله مهره بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ال جی بی ټی کیو یا جنسیت بدلی نه یوازې په افغانستان کې بلکې ګاونډیو هیوادونو ته له تېښتې وروسته هم په ناوړه وضعیت کې دي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه ما باید به خاطر از اینکه
لبد مرغ موږ له دې عمله چې هم جنس خوښون کې یو توپیر لرو او دا مو شخصي او خپله نه دی انتخاب کړی، د عبیدي په څیر وژل کیږو او تر پښو لاندې کیږو او له بده مرغه د بشري حقونو سازمانونه او نور بنسټونه په دې اړه چوپه خوله دي.
په همدې حال کې د جنسیت بدلو د سازمان مشر چې مرکز یې د چک جمهوریت په برنو ښار کې دی ارتمیس اکبری وایي چې دغه سازمان د دسمبر په 10مه ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او د طالبانو سره د تعامل په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 شمیره پریکړه لیک ته یې غبرګون ښودلی.
امسال ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا بارها به وضعیت جامعه ال جی بی تی توی افغانستان
مکثه کال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د اروپا په پارلمان کې څو ځله په افغانستان کې د دې ډلې وضعیت مطرح کړ، خو هغه څه چې دردون کې لیدلی چې ملاتړ یوازې په لاندو الفاظ وو او په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه شو. همدا د دې لامل دی چې د ال جی بی تی کیو ټولنه د کورنۍ ملګرو ټولنې او حتی د نړیوالې ټولنې لخوا نه پامه غورځول کیږي.
طالبان از سمت دوستان و هم از سمت جامعه جهانی کامل تر چبه وضعیت اونها روز به روز بدتر و بدتر چبه متاسفانه.
نوموړی ادعا کوي چې په دې پریکړه لیک کې د افغانستان ال جی بی ټی کیو ټولنې ته اشاره نه ده شوې. کاغلی اکبری په افغانستان کې دننه او بهر د افغان جنسیت بدلو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه ډله تل له پامه غورځول کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې د بشري حقونو د ډلو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کابل کې د طبي او جنسیت بدلی محصل حمید صبوري له نیول کېدو درې ورځې وروسته وواژه. هغه مهال د طالبانو حکومت د حمید صبوري د وژنې په اړه چوپه خوله و، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې همجنس خوښوونکي او همجنس بازی د دینی ارزښتونو او ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوی کوي. په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډیری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې یو شمېر یې د ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
ته د کوټ ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته السلام علیکم وایم او موږ ډېر خوشحاله یو چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي د هر افغان مسکین غریب اواز خپروي. وروره مخکې ما د ویزې په باره کې یو درخواست درکړې او هغه اواز ما واورېده، ډېر خوشحاله شوم. خو په هغه میاشت کې زموږ یوازې زما ویزه رجټ راغله او دا اواز زما د کورنۍ د شپږو کسو ویزې رجټ راغلې. وروڼو موږ په هرې ویزې باندې 4000 روپۍ کلداري ورکوو چې په دې کې 10 ډالره فیس د حکومت هم چې د پاکستان سفارت ته داخليږي ورکول کیږي. نو موږ خواهش لرو چې دا نقصان په کم ځای کې چې دومره په غټ تعداد کې یعنی په دې 12 میاشت کې د افغانانو چلور پنځله کوي زی ریډر شو د دې غم وخره او لړو شرواکو ته داواز ورسوي. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ما د میدان وردګو د ولایت څخه تماس نیولای دی. دلته په افغانستان کې د انټرنیټ مصرف بیخي زیات دی، په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ مصرف کم دی، دلته بیخي ډیر زیات دی. دلته په 100 روپۍ یا په 130 روپۍ یو جی بی انټرنیټ ورکوي، او په نورو ځایونو کې په 100 روپۍ یا په 100 روپۍ 15000 ام بی یا 8000 یا 8 جی بی یا 8 جی بی انټرنیټ ورکوي. نو کچیر دا د موږ دغه پیغام تاړوندو مسلینو فورې ورورسوي، ځکه چې د انټرنیټ مصرف دلته بیخي زیات دی. هیڅوک نشي کولای د زیات مصرف په خاطر باندې انټرنیټ ته هیڅوک لاسرسی نه لري.
د خبرونه دوی ملي مایته راورسیدو. په دې برخه کې در سه 15 دقیقې بحث لرو چې اسدالله الدین پکې ستاسې کوربه دی. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. پاکستانی رسنیو ویلي چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړي چې یو هدف به یې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ اړیکو د ترینګلو اړیکو ښه کول وي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د کومې سرچینې له یادونې پرته د خبر ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې الاونډر لوبغاړی او پیژندل شوی ستوری محمد نبي نن 9 کلن شو. د افغانستان کرکټ بورډ هغې ته د دغې ورځې مبارکي ورکړې ده. د ریختر په کچه 1.6 درجې زلزلې نن د جاپان د مرکز شمالي برخې لړزولې دي. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې په ساحلي سیمو کې د تسونامي او خلکو ته د کورونو د تخلي خبرداری ورکړی دی. د زلزلې له کبله د احتمالي مرګ شوبلې راپورونه نه دي ورکړل شوي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرائیلو په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کله بنده شوې غزه کې د جګړو وروسته له هغې شدید شو چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې پر ورځ دغه جګړه به 2 میاشتې دوام وکړي. په غزه کې جګړه د اکتوبر 9 راهیسې پیل شوې ده. اوکرانیانو د نوې میلادي کال په پیل سره د روسیې لخوا د بریدونو د ډیروالي ته چمتووالی نیولی، ځکه چې دوی یو بل سخت کال په مخ کې لري. د اوکراین پر ښارونو د روسیې تازه توغندیو بریدونو ویجاړی او وحشت پیښ کړی دی، او د نوې کال جشنونه ورسره پیکه شوي. د 2020 کال راهیسې روسیې په اوکراین یرغل پیل کړی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د افغانستان د ژورنالیستانو بیلابیلو بنسټونو او د بسرحد خبریالانو ټولنې ویلي چې 2023 میلادي کال کې د افغانستان دننه د رسنیو ازادي محدوده شوی او پر خبریالانو فشار زیات شوی دی. د افغان خبریالانو مرکز ویلي چې دغه کال کې د افغان خبریالانو له حقونو د سرغړونې 138 پیښې ثبت کړي دي. په دغو پیښو کې د خبریالانو مرګ ژوبله، نیول کېدل، شکنجه او سپکاوی شامل دي. د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه چې په افغانستان کې دننه فعالیت کوي له دغو اندېښنو سره ډېره موافقه نه ده، او وایي وضعیت دومره هم پیچلی نه دی لکه بهر کې میشت بنسټونه یې په ډاګه کوي. پوښتنې دا دي چې 2023 کال افغان خبریالانو او رسنیو ته څه ډول یو کال و؟ رسنۍ او خبریالان له کومو عمده ستونزو سره مخامخ شول؟ نوي کال ته هیلې څه دي؟ د طالبانو د حکومت تګلارو څومره د بیان ازادۍ مخه ډپ کړې؟ د ازادۍ راډیو اونیز بحث کې پر همدې مسلو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمانه دي د پژواک خبري اژانس خبریال عبدالرقیب ساحل. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی، او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې مشر حفیظ الله بارکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې له نیکه مرغه درې واړه میلمانه سټوډیو سره وصل شوي دي. راځئ ساحل سے بحث بل تاسو نه پیل کړو. تاسو عملا په افغانستان کې خبریالي کوئ، له خبریالي سره مسروکار دی، اطلاعاتو ته د لاسرسي له موضوعاتو سره مسروکار دی هر ورځ. 2023 کال د یو خبریال په توګه څنګه راته تشریح کوئ؟ څه ډول یو کال تاسو لپاره؟
لودین صاحب سلامونه تاسو ته او د بحث ګډونوالو ته، ښاغلی بارکزی صاحب او وجدانی صاحب دواړو ته. دغه راز د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، خدای وکړي په خیر وي. 2023 کال زه به هغه له نیکه مرغه په دې پیل وکم چې د 2021 د اگست له پیښې را وروسته بیا د 2023 کال په جریان کې کوم کارونه په خبريالۍ کې کېدل لدې 2022 سره کې پرتله کو نسبتا ښه شوی وو. په دې معنی چې لومړی اسلامي امارات واکمن شو، بیا ورپسې یو کال دوی حکومت وکړ، لغه وروسته د دوام کال ته دوی حکومت کې وغځېد. نو لږ تر لږه د خبریالانو بیان ازادي، رسنیو سره د دوی بلدتیا، دا هغه څه دي چې مونږ یې ښه بولو. ولې په دې برخه کې کومې غوښتنې چې د رسنیو دي، د خبریالانو دي، ستونزې دي د بیان ازادۍ په وړاندې، د اطلاعاتو ته لاسرسي مسله ده، دا لا هم په خپل حالت پاتې. خو کوم حکومتي پالیسي چې ورته وایي، د غوی پروسیجرونه او تګلارې، په دې برخه کې امر حکومت خپل تګلارې لري، خپل اصول لري، بیان ازادي څنګه غواړي ووسی. په ټوله کې کدا سی وایو چې 2023 کال د افغانستان ژورنالیستانو لپاره نسبتا د 2023 د نیمایي خو، ولې د بیان ازادي په برخه کې د اطلاعاتو ته لاسرسي په مسله کې هغه کوم ستونزې چې یادېږي وروسته په باس کې خبري وکړو، هغه په خپل ځای پاتې، ځکه کوم څه چې غواړي اسلامي امارت وړاندې کوي هغه دوی وړاندې کوي، تبلیغ کوي، بیا رسنیو دغه څه توقع لري چې هغه خبري کوي. ولی ستونزه دلته ده چې په کوم مسایلو چې خبري اعلان غوښتنه کوي، لکه تحقیقي سوژې لري، تحلیلي مسایل غواړي پوښښ کوي، یا هغه مسایل چې لږ تر لږه رسنیو ته مهم وي، د هغې په اړه متاسفانه سي منابع نه حاضریږي، حکومت نه حاضریږي، او له دې سره په خوا کې بعضې وخت خپل فشار هم تر خپل حد لري چې دوی پالیسي ورته وایي، یا به دوی خپل هغه نورمونه ورته وایي چې دوی حکومت دانه غواړي. نو رسنۍ هم په دې برخه کې احتیاط کوي او لږ تر لږه هغې ته ژمن دي څو په اختلاف کې واقع نه شي او یو ډول مقابله جوړه نه شي. نو په دې برخه کې په دې کال کې ځینې پېښې هم شوې، ولې ځینې مسایل هم شته تر کومه کچه چې موږ دلته کار کوو، ځینې خبرې علام سره چې کوم خبرې ما کړې دي، ځینې مسایل وو چې دا به بحث وکړو.
کور ودان سال سب ډیر مننه وجدانی سب ستاسو د پایل خبري هم اورود. 2023 کال افغان خبري اعلان ته خصوصا تاسو په تبیید کې د نورو افغان خبري اعلان له حال خبري چې د محل په افغانستان، په پاکستان او ایران کې دي، تاسو لپاره دا څه ډول یو کال پلان وکړي کراته تشریح.
سلامونه اونې کې هیلې لوګین سب تاسو ته د پروګرام درانو ملمنو ته او د پروګرام اوریدونکو ته وړاندې کوم. کته هم لکه څنګه تاسو ته معلوم ده، د طالبان دراتک سره په افغانستان کې د بیان ازادي پر وړاندې او خبريالانو او رسنیو پر وړاندې ډېر لوی ګواښونه سره دوی مخامخ سو، او پراپرونه کم لیدل کېږي چې تر 50% رسنۍ او دغه خبريالان مجبور سي هواد پیدي او نور هوادو ته ولاړ سي. نو په دې لړ کې ډېر خبريالان چې هغه ونه کولی شي تر اوسه پورې اروپایي هیوادو ته ولاړ سي، دوی په پاکستان او په ایران کې ژوند وکړي، نو دغه خبريالان په دغه دواړو هیوادو کې ډېر په بد حالت کې دوی ژوند کوي. دوی ته د کار نشتوالي زمينه دي، تر څنګ دوی د دواړو حکومتونو لخوا د دوی د پالیسي د بدلیدلو سره د افغانانو د وستل د دواړو هیوادونو خبريالان یو په داسې حالت کې دوی مخامخ شوي دي، ورسره شپه ورځ دوی په دې فکر کې دي چې کله به د پولیس لخوا به دوی نیول کیږي او بیرته افغانستان ته بشړل کیږي. نو زما په اند فکر کوم چې د تیر کال خبريالانو دپاره په تبعید کې یو ښه کال نه و. هغه خبريالان چې په دغه دوه هیوادو کې دوی شپې ورځې سبا کوي او دوی په تمه دي چې کله به دوی دغه دوه هیوادونه هغه امن هیوادو ته لاړ سي، دوی ته د کاري زمینه نشته، دوی د ویزې مسلې شته، او همدغسې د دواړو حکومتونو لخوا ورځ تر بله د افغانانو لیږدول بیرته افغانستان ته دغه ستونزې دي خبریالانو.
بله وجداني صاحب، کله زره په کور دننه کې د خبریالانو پر وضعیت تم شو، تاسو دغه ورځني مسایل څاري، له خبریالانو سره تماس لري؟ په افغانستان کې دننه مخکې سایل صاحب ورته اشاره وکړه چې وضعیت نسبتا 2022 او د 2021 کال شپږم میاشتو ته ښه شوی، تاسو هم د وضعیت د ښه کېدو شاهدان یې، ځکه طالبان وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
زه د ساحل صاحب د تفصیل
خا فکر کوم له وجدانی صاحب سره زموږ اړیکه پرې شو، تخنیکی همکار به مو هڅه وکړي چې بهتره وجدانی صاحب سره اړیکه ونیسي. بارکزای صاحب ستړي مشي، تاسو په افغانستان کې د نننه فعالیت کوي او ټولنه مو چې هم د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه له شاوخوا څه باندې څلور لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعال ده او کار کوي، تاسو وضعیت څنګه ارزوئ؟ تیر کال څه رقم کال وو ښاغلی بارکزای؟
ډیره مننه زم په خپل وار درنو مېلمنو ته، تخنیکي همکارانو ته او خپل مسلکانو ته سلامونه وایم. دقیقا یعنی د تیر کال په پرتله کې ډیره تغییرات راغلي دي. کمیسیون د سرغلونې او شکایت فعاله سو، اته مسلکي کسان اوسن هغه کسان چې د ټولنې مسؤول دی تر تلویزیونه پورې کمیسیون ته راغلل، اوس هم تلاش جریان لري چې باید د رسنې عالی شورا فعال کړو. په هر صورت رالو دې خبرې ته چې زما فهان څه چې موږ معلومات لرو په دوه دېرش ولایت کې نمایندګي د ژورنالیستانو شته او د ورځې راپورونه راځي. فکر کوم زما فهان ورځ په ورځ ښه کېږي، خو یوازنۍ ستونزه چې خبریالان هم شکایت کوي یا بهر ته ځي، ګرچې د نولس سوه یو پنځوسم حقوق د اتباعو یا د کنوینسیونونو په حساب هر څوک حق لري چې په خپله چېرته ژوند وکړي، خو په هر صورت د دوی کار دي. مګر اصلي ستونزه اقتصاد دی. که اقتصاد بېرته مرسته شي، زما فکر کوم چې ډونران د خارجي په ډېره دقیق او دقت عمل به وکړي او یو شفافیت هم په کې وي. زما په اند ستونزه د خبریالانو په اړه رالو بیان ازادي ته هلته بهتره معلومه ده چې هر بل ځان ته یو قانون لري، فرهنګ لري، نو د بیان ازادي خبره بالکل واضح دی. په تېر اوولس کاله موږ ډېر شیان دي ولیدل، تا توهین، اتکرمات، یعنی ډېر مشکلات وو. مګر سرخط ته سرخط بالکل معلومدار خبره ده په ملک کې. نو زما په اند همدا اوس هر یو رسانی فعالیت کوي، خبریالان ځي او راځي، خو اقتصادي ستونزه لري. که دغه مشکل حل شي،
بل بارکزای صاحب، د طالبانو له خوا د فشار موضوع څومره د پام وړ ده؟ دغه د بې سرحد خبریالانو ټولنې او د افغانستان د خبریالانو مرکز دوی ویلي چې په افغانستان کې د بیان ازادي محدوده شوې ده، د طالبانو ځینو پالیسیو رسنۍ محدودې کړې دي او آزاد فعالیت ته نه پرېږدي. خبریالان هم ورته شکایتونه لري.
دا خبره نشته، دا خبره نشته. موږ د پدننه کیو اڅه چوي ډیره دقیق وایو. نه تاسو به تر معلومه ده چې خبریال مطابق ده نړیوال اصول باید به طرف باید پاتې شي، نه چې مثال دی او چا په ګټه خبرې وکړي. دوم خبره دا ده چې دا چې دوستان مثال د خبریالان مرکز یو ریپورت خبر کړی دی یا د بیپوله خبریالان، زه فکر کوم چې د ژورنالیزم کې دقت ډیره مهمه دي. او موږ په دننه ژوند کوو، څه چې دوی وایي زه شخصا مخالف یم. هر څوک ولې چې هر یو خبره د ژورنالیست که ریپورت جوړوي، که ژانرونه د ژورنالیزم جوړوي، ډیره دقیق او مستند دی. دا چې د باندې نه دا یو رپورت جوړ کړی دی، زه فکر کوم چې طرف دی زما په حال باید دا کار سرینه ولې چې اصول د ژورنالیزم
نو بارکزای صاحب عمل موږ تاسو ګورو چې خبریالان نیول کېږي، دا اوس هم درې خبریالان لږ تر لږه د طالبانو په توقیف کې دي. مثلا د اکثر رسنیو نشرات بند شوي، مثلا د همدغه زموږ د راډیو نشرات هم د طالبانو له خوا نه په ولایتونو کې بند شوي دي.
یو خبره خو دا دی چې حقیقت باید یو بل سره باید شریک وي، ولې چې اصول د ژورنالیزم یو خبریال ته بالکل واضح خبره کړې دي چې باید په کوم لاره کې لاړ شي، که ملي ګټې په خبره وي، که د بشریت خبره وي، بالکل قوانین د دنیا په ساته کنسولو فیصله کوي. رالو دې خبر ته چې کدي ازادي راډیو دی خامخا باید اوسنی نظام سره باید شینی خبرې به وکړي. زه فکر کوم چې په دې اکره مشکل نشته. په یو څه ته پرونه دي چې د نننه ورکی هغه یعنی مستند نه دی، طرف دی. نو رالو دې خبر ته چې یو څه د رسانی چې بند شوې دي، یعنی په دې د طالبانو ورسته دا مالدار خبره ده چې اقتصادي ستونزې دي. دا خبره ما بالکل د یونما سره شریک دي، یونسکو سره شریک دي، چې تاسو که غواړئ رښتیا دې وطن سره د بیان ازادي ادهام کې بشري حقوقونه مداها کې راځي چې لکه مالمین غوندې په کونسونه کې ماش اوله کې چې دیو خانه رسنۍ همکاران ته مثلا خبریالانو کارمندان رسنۍ ته مرسته چې دغه خوالم اعلانونه دي که یونسکو دی که هر څوک دی دا به مرسته وکړي چې هغوی یعنی فعالیت شروع کړي.
بله کور ودان برګزای صاحب
اجازه راکړي
مهرباني
کمیسیون د سرحدونه او شکایت غړي ما ټول خبرې موږ ته معلوم دي او په ډېر دقیق بې طرفانه موږ عمل کوو.
و مننه بارگزای صاحب ته تاسو راګرځو سلامات او سهیل صاحب تاسو نظر او بارگزای صاحب سره څومره موافق یی؟ بارگزای صاحب وایي چې په افغانستان کې وضعیت د خبريالان او رسنیو ښه دی، فقط کوم رسنۍ چې تړل شوی دی یا هم محدودیت په ځان لګولې لامل تر ډیره اقتصادي دی، وایي چې د طالبانو پالیسي او تګلارو ډیر اغیز نه دی کړی.
لورین صاحب د بارگزای صاحب محترم خبرې په خپل ځای ولې تر ډیره زه موافق نه یم، ځکه خواله څه معنا لري؟ آیا خواله همدا معنا لري چې څه چې حکومتونه وایي رسنۍ همدا خبره کوي؟ آیا یو خبریالیس یو بې طرفه او یو ملي رسالت دی یو هیواد لپاره همدا په دې معنا ده چې څه چې دوی په ټویټرونو او په اکسپانو کې خبري همدا مونږ ریپورت کو؟ کنه مونږ د افغانستان د ولس اکثریت غږ باید ووسو چې ستونزې لري، دا ستونزې باید حکومت ته کېږدو، حکومت باید خبرګون وښيي. د ځینو ناقصو راپورونو د یادونه وکړه، ناقص راپورونه کله جوړیږي؟ په مسلکي لحاظ باندې هغه وخت چې منابع یا مسؤلین ځوابونه وایي. مونږ دا مسله دلته ځینو مسؤلینو سره مطرح کړې هم ده، ما اشاره وکړه چې 2022 په پرتله خواله په دې معنی راغلی چې لږ تر لږه چارواکي په دې پوسوي چې رسنۍ مهم رول لري دی ویټولنې په پایښت او په ثبات کې. زر اعظم د فشار خبره ته چې دای وای فشار نشته، صحیح ده چې چارواکي وایي چې رسنۍ مستقیما کار کوي، فشار نشته، ولی د رسنۍ او مسولینو نه د جوازونو په تمدید کې دا تضمینی وبولا، دا بلاسلیک ته اخیستل شوی چې د حکومت د اسلامي امارات اصول او نورمونو ته باید نه کیاو نورمونه داري چې لږ تر لږه په دوی په ضد باندې څنخ ترې.
بله او سائل صاحب بخیر، دغه داسې راپور نه دی چې دغه دنجونو د خوانځي او د خزو د کار موضوعات او د خزو د حقوقو موضوعات چې تر ډیره د نړیوالې ادارې هم اندېښنه په خیدې دغه مسلو پر راپور کې یا هم د مظاهرو پر راپور ورکونه کې رسنۍ آزاد نه دي او رسنۍ سانسور کیږي او رسنۍ ته ویل شوی چې باید کتاب په دې اړه باندې راپورونه ورکوي. البته محلي رسنۍ یادوم باید وکتل شي، یعنی د طالبانو لخوا سانسور پیوزه شوی دی. دغه راپور نه باندې خني څومره پر ځای دی تاسو ته دی دی او خبريال پتوګه چې فعالیت لري افغانستان کې
دقیقا ځینې مسائل دي چې دوی لپاره د سحکاري چې دا سره کړی دی، لکه دا ځینې مسائل چې تاسو یادونه وکړه. زه خپل دی وی غونډې جریان درته وایم، حالته ستانګزی صاحب خبرې وکړې چې د نجونو په اړه یې تون خبرګون درلود، رسنۍ دا ټول ریپورت کړی د زمونږ په ګومبه په ګډون باندې، ولی هغه څوک چې دا غونډه پلان کړی واغوي مونږ او وزیر رسنۍ هزارې او پښتنه کوي چې د بحث مرکزیت بل څه دی، تاسو ریپورت بل څه دی. ما ته جالبه دا ده چې رسنۍ هغه مسایل چې ارزښت ولري چې کوم څه دی وطن په درد باندې تمام مدال شي هغه ریپورت کوي، هغه د خلکو د زړه غږ ریپورت کوي. مونږ معمولا یا رسنۍ معمولا اړمن نه دي چې د حکومتونو لپاره تبلیغات وکړي، ولی په دې برخه کې هغه دا دی چې توقع هله نور کلونو ته دا بسي لږ تر لږه دا ذهنیت خسي باسونه ډیر سي او قناعت وکړي چې مونږ خبريالان رسنۍ د واټنونو درا کمول لپاره مهم رول لرو، د ولسونو غږ پورته کولو برخه کې د حکومتي مشکلاتو او د حکومت غږ د پورته کولو برخه کې مونږ رسالت ډیر عالمي ده. ځینې مسائل به پیښیږي لکه مونږ دا ویلی شو چې دلته هغه د منابعو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی مسله ده. ښه والی دا دی چې دوی راځي علني د خپلو کارکردګیو او کړنو په ریپورت ورکوي، ولی کله چې خبريالان پوښتنې کوي هغه بې ځوابه پاتې کیږي. دا مسله مهمه ده چې په کار د پدې تمرکز وشي. د دوه ورځې مخکې غونډې داسې هم درته ویلی سم چې غونډه کې خبريالان ګډون کوي، حتی د پوښتنو په پوښتنه ترې کیږي چې تاسو بل موضوع خواته پوښتنه نه کوي. په ټوله کې زه دا وایم چې سعید دوی به
وخت ضرورت لري، نوې په استلال مقابله راوتی دي، دا بهیر دا دا د علم کار دا بلکس وخت ضرورت لري. زه له دې سره موافقم چې مونږ باید انتظار وباسو، ولې په ځینو برخو کې چې مصلحت کېږي باید مصلحت وسی، او لږ تر لږه هغه ډار سي پرسنۍ او کې حاکم دا باید ملت لپاره د ملي ګټو لپاره دا باید لمانځه یوړل سي، او د رسنۍ او مسولین نو خبريالان باید دا مسولیت ادا کړي چې ځینې وخت رسنۍ او مسولین خبريالان حتی حکومت خلک باید یو بل سره کینی خبر واوري، کوم برخه کې انعطاف پذیری کېدای شي کوم برخه کې نشي کېدای. کله چې دا وضاحتونه موجود سي نو هو به هو خبريالان هم کوشش کوي چې د ملت غږ راپورته کړي او د ملت طرف ونیسي.
او سائل صاحب ډیر مننه. کور ودان میلمنو تر دې ځایه بحث کې دا مسایل مطرح شول چې په افغانستان کې په نسبی ډول په 2023 کال کې د رسنیو لپاره یو څه فضا ښه شوې ده. ښاغلی بارکزی ویل چې د سرغړونو د څېړنو کمیسیون جوړ شوی دی او د رسنیو عالی شورا هم جوړیدونکې ده، اما ښاغلی سائل چې خپل عملا خبریال دی افغانستان کې کار کوي یادونه وکړه چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو لخوا فشارونه شته. په رسنیو باندې د خبری کنفرانسونو پر مهال خبریالانو ته ویل کېږي چې باید له موضوع پرته پوښتنې ونه کوي، او دغه د نورو فشارونو یادونه هم وکړله. ښاغلی وجدانی، ستاسو په نظر څه کول په کار دي تر څو دغه نوی 2024 کال چې پیل شوی په دغه کال کې رسنۍ ښه مزل وکړي او د کال په پای کې مثلا د دغه ستونزو شاهدان ونه اوسو؟ راځي د بحث لږ دره په حل لارو باندې راتم کو، بیا بیا هم داسې پای ته رسو.
ډیره مننه که اجازه راکړئ صرف په یو دوه دقیقې زه غواړم یو تبصره ولرم. تاسو ګورئ طالبان هغه وکړه کله چې دوی په رسنیو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل، دوی ویل چې کوم رسنیو په برخه کې کوم قوانین چې و دوی ویل په تعدیل سره لکه قانون ته اطلاعات تازه راسته که کوم قانون چې و دوی ویل لکه به تعدیل چې بیرته به دا قانون به اجرایی سی، خو متاسفانه تر اوسه پورې دا قانون اجرایی نه دی سوی. صرف د طالبان لخوا سوال از دستورالعملونه صادر سوی دی، فقط دستورالعملونه پر اساس رسنی کنټرول کیږي. لکه څنګه چې بارکزی صاحب وایي که چیرې څوک د طالبان پر خلاف خبرې وکړي دا په دې معنا دی کوم طرف ته، نو د پر رسنی خدا قانون نه ده. کله چې ته د چارواکو نه انتقاد کوي یا د یو مسؤول نه انتقاد کوي نو ته ورته وایي چې ته طرف یې. نه بلې خوانه که څنګه موږ تاسو وګورئ، تاسو هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه، بین المللي رسنیو باندې لکه څنګه ازادي راځي همدغسې نورو رسنیو باندې په افغانستان کې بندیز ده. ولې چې بخت کې داسې کسان دعوت کېږي چې هغوی کولی شي ډېر په اسانه توګه دوی د طالبانو د کړنو باندې انتقاد کوي، خو دغه زمینه بیا داخلي رسنیو ته مساعد نه ده. زه خپله شاهد یم، کله چې زه د داخلي رسنیو سره بحث کوم هغوی ماته وایي چې په خپله خبرو کې احتیاط کوه. چونه پښتنه وکم ولی دوی راته وایي چې مونږ ته اجازت نشته چې دغه خبرې بیا مونږ ته بیرته په افغانستان کې دوی نشر کړو. نو دا هغه موضوع دی چې خیری رسنۍ د طالبانو تر اختیار لاندې د مختلف نهادونو لاندې دوی کنټرول کیږي. د حل لارې ما پانده ده چې دغه قوانین چې تر اوسه پورې په خوا په نظام کې کې چیرې دوی تعدیل هم پکې راولي، نو بیان ازادي ته په خاطر احترام وکي، خبريالان ته هغه حقوق چې کوم ورته نیول شي هغه ته احترام وکي، خبريالان دې نور دې ته مجبور نشي چې طالبانو د خوخي پر اساس دوی خپل راپور جوړ کړي یا رسنۍ د طالبانو د خوخي پر اساس با خپل خبرونی سانسور کې هغه نور څه بیان نشي کړي. کچیر دا قوانين پلیس په افغانستان کې زه فکر کوم چې رسنۍ په پرمختګ به پکې راشي. کچیر دا قوانين نور هم سخت شي په افغانستان کې، تاسو ګوري نیمه رسنۍ د طالبان د راتګ سره تړل شوی دي، نیمه نه زیات خبرنګاران خبريالان افغانستان خوشی کړي دي لاړ دي نور هیوادو ته. کچیر دا دوام ومومي زه فکر کوم چې رسنۍ کوم لاسته راوړنه چې وو ته په دې شلو کالو کې زوایم دا راسته ورنی بدلا سلاړ شي، او دراسنه په برخه کې څنګه افغانستان پاتا هیوادو کې اوس ځای لري چې دا په 2023 کال کې ستولنه ټیم مقام د افغانستان په دریم کټګوري کې دایره غلې دي. نو دا غراسنه زه فکر کوم په مستقبل کې به کېونی شي څو پورې دا قوانين پلي نشي په افغانستان کې.
او کور ودان ښاغلی بارکزی، راځي په سر کې دغه د ښاغلی وجدانی او د سایل سره په خبرو لاندې تبصره وکړي چې دوی د زونستونز یادونه وکړه، عملا د زینو داسې بیلګو یادونه وکړه چې د طالبانو مسؤلان په خبری کانفرنسونو کې خبریالانو ته ورزیه ورته وایي چې ټاپیک دغه ده. تاسو کوشش کوئ چې راپورنم پر همدې موضوع متمرکز کړئ چې تقریبا د سانسور یوه هڅه بلل کېږي. په دې لنډه تبصره وکړئ او بیا ووایئ چې آیا 2024 کال کې چې اوس موږ تاسو په پیل کې یو د وضعیت د ښه کېدو هیله شته، ځکه د کمیسیون د سرغړونو کمیسیون جوړ شوی دی. د رسنیو عالي شورا هم تاسو ویل چې د جوړېدو په حال کې ده.
ډېره مننه. ډېر لنډ به تبصره به وکړو. تاسو به سره معلوم دی، معلومه ده چې هر ملک یعنی ځان ته فرهنګ لري، امریکا دی که نور ملکونه دي، او رسانه چې جوړېږي د سابقه قانون پر اساس هلته تضمین هم په دې معنی ورکوي چې خلاف د قانون عمل نه کوي. موږ 10 کاله شاید و هر شی ته، خو د اصولو پر اساس رسانه تلاش کوي چې باید خپل مخاطبین زیات کړي، یعنی د خلکو خبره ده، یعنی د فرهنګ پر اساس باید عمل وکړي. یو خدا ځواب دی، بل خبره ده دی چې زه ترې واده موافق یم. موږ تلاش کوو حتی د لاسرسي قانون کمیسیون فعال کړو، نو په دې اساس دا دغه خبریالان چې خارج ته تللي دي یا به رسانۍ بندېږي عامل بالکل واضح دي. ولې رښتیا خبرې ونه کړو؟ که رسانۍ رښتیا لکه ولس کاله مخکې سپورت سی د دونران د خوانه د څنګه هدف او رښتیا چې د بشري حقوقو دا واکې کومه کومه بیرته د پیل سی، زما په ان فکر کوم چې اصلي ستونزه اقتصاد دی که خبریال دی که رسانی بندي.
خو بلکزه سید طالبانو تګلارو هم مخ د رسنیو ډب کړي، ځکه مخکې میلمنو ویل چې هغه میلمانه چې را بلل کیږي هغوی ته ویل کیږي چې تاسو انتقاد ما کوي په حکومت باندې.
راځي چې د اصول او معیارونو د ژورنالیزم پر اساس حرکت شته شو وایو بس بس وایو. د څه نه کیږي چې یو طرفه یو حرکت زه ترې یو هدف پورې یو دوی سره موافق یم ترې یو هدف پورې، مګر عامل باید پیدا کړو. کله چې عامل پیدا شو اصول هم به حل شي. مثال د مکتبونو خبره ده، د مکتبونو خبره خبري اثر روان دي. نو سبا به ان شاء الله خبري اثر د معلوماتي او د افغانستان ډیالوګ به شروع شي، د حل لار به پیدا شي. خبر یا سری کولی سی چې یو لاره به پیدا کی، د حل لاره پیدا سی. زما په هر فکر کوم چې د مطلوبونه ان شاء الله اخر لاره به پیدا سی.
بله، بارک زاسه بلانډه تبصره کې په پای کې وکړي چې د وضعیت د ښه کېدو احتمال شته په نوې کال کې، ځکه د پرونی بحث لک پاتې دی.
ګوره زما په هان څومره چې تغیرات راغلي دي، یعنی د اول ورځ نه چې لاریونه وو بیا موږ منډه وکړو، شې نه تل کنفرانس ونیول، قانون د رسانی چې اته مخکې قانونونو تر حده پورې اعلان شو، مجاهد صاحب اعلان وکړ چې د قانون پر اساس تاسو عمل به حرکت وکړي. دا معلوم شو کمیسیونونه چې تیر کال یو کمیسیون جوړ شو، سش کال ډېر یو قوي کمیسیون جوړ شو، ځکه اکثریت ژورنالیستان دي، مسلکي کسان دي. زما په اند په 2023 کال کې ان شاء الله چې ورځ په ورځ تغیرات براسي، امید لرو او کوشش به وکړو. یو خبره، یو پیشنهاد یا وړاندیز خبریالان ته لرم چې راځي د اصول پر اساس حرکت به وکړو، د ملي ګټې پر اساس حرکت وکړو. هر ملک ځان ته ملي ګټې لري.
وکور ودان بارک زای صاحب سلامات او سید بحث د پاشې بوتنګ دي شوی، فقط سایل صاحب تاسو د پای خبري هم او آیا هیل شته چې وضعیت ښه شي؟ داسې سرکونه تاسو ګورئ؟ مهرباني پلانډو کې د خپل نظرات وایي.
ډیر مننه لودین سی. بیا وړاندیز لرم، مشخص وړاندیز مې دا ده چې لطفا طالبان باید اطلاعات او لاسرسي کمیسیون ورسره قانون ژر نهایی کی. رسنۍ هیڅ کلام د دوی تر چتر لاندې، د حکومتونو تر چتر لاندې، د حکومتونو په مقابله کې نسی درېدلای. دا درک دی ولري دغه راز کچیر تر رسنۍ او ته اطلاعات او لاسرسي حق ورکړل شي، ځین مسالو باندې کار وکړای شي. دا څو ګټې لري. ګټه دا ده چې دلته باغه بیان ازدي په رښتینه معنی تمثيل شي، نړیواله ټولنه باندې در کې چې او په افغانستان کې اوسنۍ حکومت داجمنتیا لري او د په عمل کې ثابت کړي. نو په دې سره باندې خبريالانو ژوند نم کېږي لکه تر لګ برا راولاړې سوي کوم اندښنې چې مونږ او نور همکاران لري. دا به محل شو ولست به ګټه د دې ورسیږي، ځکه هیڅ کلمه رسنۍ د جبهه نشي نیولای چې هغه ګواکي حکومتونو ته چپکولو کې مهم رول ولري، بلکې یو داسې رسنیزه مسلکی ډیپلوماسي ضروری ده چې خپل غاړو سره خبري وشي. او دا حکومت دی، حکومتونه معمولا ولسته مسولیت او مسولیت د رسنیو په واسطه
کولای شي. ډیره ډیره مننه، سلامت اوسې اوریدونکو. د ازادي راډیو نیوز بحث همدلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمنو د پژواک خبري اجانس له خبريال عبدالرقیب سایل په تبیید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون له ویان حشمت الله وجداني او د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې له مشر حفیظ الله بارکزي صاحب نه ډیره ډیره مننه.